یوتھ 360 میں امریکہ میں صدر کے انتخاب میں امیدوار کی صنف کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ اور کیا امریکی سیاست اور معاشرہ خاتون صدر کے لیے تیار ہے؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پچھلے سال ابھی امریکی انتخابی عمل میں پرائمریز کا مرحلہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا جب اس وقت کرائے گئے پیو ریسرچ کے ایک سروے میں امریکیوں سے سوال پوچھا گیا کہ ان کے لیے یہ بات کتنی اہم ہے کہ ان کی زندگی میں ایک خاتون امریکہ کی صدر بنے. جواب دینے والے صرف 18% بالغ امریکیوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے انتہائی اہم ہے, جبکہ 64% یا تقریباً 2/3 کا کہنا تھا کہ یہ ان کے لیے بالکل بھی اہم نہیں ہے. اس وقت تک اگر ہم دیکھیں تو شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اس وقت تک کہ کاملا ہیرس ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار کی نامزدگی حاصل کریں گی. امریکہ میں پرائمریز کے مرحلے میں دونوں بڑی سیاسی جماعتیں انتخاب لڑنے کے لیے اپنے امیدواروں کا انتخاب کرتی ہیں. امریکہ میں آج تک کوئی خاتون صدر تو نہیں بن سکیں, لیکن دوسرے بہت سے اہم اعلیٰ عہدوں پر امریکی خواتین نے خود کو منوایا ہے. میڈلن البرائٹ سے لے کر کانڈولیزا رائس اور ہلری کلنٹن تک بہت سی امریکی خواتین نے عالمی سطح پر اپنا اثر چھوڑا ہے. پیو ریسرچ کے سروے کے مطابق 4 میں سے صرف 1 امریکی سمجھتا ہے کہ ان کی زندگی کے دوران ایک خاتون کے امریکہ کا صدر منتخب ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے, جبکہ 26% امریکی سمجھتے ہیں کہ اس بات کا امکان انتہائی کم یا بالکل ہی نہیں ہے. ایسا کیوں ہے اور آج تک امریکی ایک خاتون کو صدر منتخب نہیں کر پائے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے. ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے بعد امریکی نائب صدر کاملا ہیرس امریکی تاریخ میں دوسری ایسی خاتون بن گئی ہیں جنہیں کسی بڑی سیاسی جماعت نے صدارتی امیدوار نامزد کیا ہے. دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں امریکہ ان 7 ممالک میں شامل ہے جس نے آج تک کسی خاتون کو ملک کی سربراہ منتخب نہیں کیا. ایک امریکی تھنک ٹینک کونسل آن فارن ریلیشنز کی اس سال کی ویمنس پاور انڈیکس پر اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک کی صنفی برابری اور سیاسی شرکت میں پیش رفت کے لحاظ سے جس میں جائزہ لیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں ریاست یا حکومت کے سربراہان اور کابینہ قومی مقننہ اور مقامی حکومتی اداروں میں لیڈرشپ رولز میں خواتین کا تناسب کیا ہے اور سیاسی نمائندگی میں صنفی تفریق کی شکل کیا بنتی ہے. کونسل آن فارن ریلیشنز کی وومن پاور انڈیکس کے مطابق موجودہ دور میں 193 ممالک میں سے صرف 125 ممالک ایسے ہیں جہاں سربراہان مملکت خواتین ہیں. 15 ممالک ایسے ہیں جن کی کابینہ میں 50% نمائندگی خواتین کی ہے اور 6 ممالک ایسے ہیں جن کے قانون ساز اداروں میں خواتین کی نمائندگی 50% ہے. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق دنیا کے جن ممالک نے سب سے زیادہ بار خواتین سربراہان کو منتخب کیا ہے ان میں جنوبی امریکہ کا ملک پیرو اور یورپی ممالک سوئٹزرلینڈ، فنلینڈ، آئس لینڈ، لتھوینیا اور مولڈووا شامل ہیں. اور اگر امریکہ کی 248 سالہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو آج تک 24 خواتین نے صدارتی امیدوار کے طور پر انتخابات میں حصہ لیا. امریکہ کے وجود میں آنے کے تقریباً 100 سال بعد یعنی 1872 میں پہلی مرتبہ ایک خاتون نے امیدوار کے طور پر صدارتی انتخاب میں حصہ لیا. لیکن آج تک امریکی تاریخ میں صرف 2 ہی خواتین ایسی ہیں جو ملک کی 2 بڑی سیاسی پارٹیوں سے صدارتی امیدوار کے طور پر باقاعدہ نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں. 2016 میں ڈیموکریٹک پارٹی نے پہلی بار ایک خاتون امیدوار ہلری کلنٹن کو صدارتی انتخابات کے لیے میدان میں اتارا. دوسری خاتون صدارتی امیدوار جنہیں ڈیموکریٹک پارٹی نے اس ہفتے نامزد کیا ہے وہ امریکہ کی موجودہ نائب صدر کاملا ہیرس ہیں. اور اگر امریکہ کی تاریخ میں نائب صدور کی پوزیشنز کا جائزہ لیا جائے تو کاملا ہیرس پہلی خاتون نائب صدر بنی, لیکن اس سے پہلے ریپبلکن پارٹی 2008 کے انتخابات میں سارا پیلن کو خاتون امیدوار کے طور پر اور 1984 کے انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی جیرالڈین فیریرو کو نامزد کر چکی تھیں. امریکن یونیورسٹی کی پروفیسر جین ہال اس وقت جو ہے میڈیا اور سیاست پر ان کی گہری نظر ہے, خواتین کا کردار کیا رہتا ہے اس حوالے سے وہ بات کرتی ہیں. فائزہ بخاری نے ان سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ امریکہ نے 100 سال اب تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو 100 سال کے بعد پہلی بار ایک خاتون امیدوار کو صدارتی انتخابات میں دیکھا اور اس کے بعد سے آج تک امریکہ میں کوئی خاتون صدر کیوں نہیں بن سکی. جین ہال سے فائزہ بخاری کی بات چیت.
ہم خود کو دوسرے ملکوں سے ہٹ کر سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ایک تقدیر ہے جسے پورا کیا جاتا ہے. یہ سوچ اس ملک کے بانیوں سے شروع ہوئی تھی, لیکن ہم نے تقریباً 100 سال پہلے تک خواتین کو ووٹ کا حق نہیں دیا تھا. سیاہ فام لوگوں کو ووٹ کا حق نہیں تھا. ہم سست رہے ہیں. یہاں سخت گیر انفرادیت کا کلچر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں ایک مردانہ ثقافت ہے. نظام میں رکاوٹیں رہی ہیں. سیاست میں قدم رکھنے والی خواتین تک کے لیے رکاوٹیں ہیں. خواتین کو حال ہی میں اپنے کریڈٹ کارڈ رکھنے کا حق ملا ہے, اور خواتین کے حقوق عموماً دیگر حقوق کے مقابلے میں پہلے ختم کیے جاتے ہیں.
گزشتہ سال کی ایک پیو ریسرچ سے پتہ چلا کہ مجموعی طور پر امریکی صدر کی صنف کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہیں. تو پھر کس بات نے انہیں کسی خاتون صدر کو منتخب کرنے سے روکے رکھا؟
ایک بات جو کاملا ہیرس کی نامزدگی کے بعد رائے عامہ کے حالیہ سروے ظاہر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ ایک خاتون صدر کے لیے ووٹ نہیں دیں گے. یہ ہلری کلنٹن کی صدارتی دوڑ کے بعد سے ہوتا آ رہا ہے. حقیقتاً کچھ لحاظ سے اس کی شرح میں کمی آئی ہے, لیکن عوام کو یہ احساس ہے کہ ممکنہ طور پر لوگ امریکہ میں کسی خاتون صدر کو نہیں دیکھ سکتے. اس لیے ہمارے پاس پہلے کبھی خاتون صدر نہیں رہی, یا یہ کہ ہلری کلنٹن ہار گئی کم از کم الیکٹورل کالج ووٹ میں. لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں عوامی مقبولیت کا ووٹ انہوں نے ہی جیتا تھا. عوامی رائے کے جائزے دکھا رہے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں, لیکن اسے ایسا شعبہ کہا گیا جہاں سب سے زیادہ صنفی امتیاز ہے. ہمارے پاس خواتین گورنرز اور کانگریس میں خواتین موجود ہیں, لیکن ہمارے ہاں ابھی تک کوئی خاتون صدر نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو ہمیشہ ایک مرد کے پاس رہا ہے. اور کئی طرح سے آپ کو اس پر یقین کرنے کے لیے اسے حقیقت بنتے ہوئے دیکھنا ہوگا. میرے خیال میں سرویس کا ایک حصہ یہی دکھا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کے خلاف صنفی تعصب موجود ہے. خواتین کے صدر منتخب ہونے میں رکاوٹیں ہیں. کئی طرح سے خواتین کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے اور اسی طرح سے پسندیدہ بنانا ہے جو مردوں کو نہیں کرنا پڑتا. اس کے علاوہ بھی نظام میں بہت سی رکاوٹیں ہیں.
Doesn't make any difference if the... کیا اسے کوئی فرق پڑتا ہے کہ امریکی صدر مرد ہو یا عورت یا کسی اور ملک میں بھی؟
You know, I think it does.
میرے خیال میں اس سے فرق پڑتا ہے. یہ ایک بہت دلچسپ صورتحال ہے. دوسرے ممالک میں ایسے نظام سیاست بھی ہیں جہاں انہوں نے یہ لازمی قرار دیا ہے کہ کتنی خواتین کو قانون ساز اداروں میں ہونا چاہیے. میرے خیال میں آپ اس پر تشویش کا اظہار کر سکتے ہیں کہ آیا خواتین کو ایک لگے بندے محدود انداز سے دیکھا جاتا ہے, جیسا کہ بہت زیادہ نرم مزاج یا دوسروں کو خوش کرنے والی ہوتی ہیں. ہمارے پاس سابق اسرائیلی صدر گولڈا میئر تھی جو ایک جنگ کے زمانے کی رہنما تھی, اور ہمارے پاس برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر تھی جو کہ بہت سخت طبیعت رکھتی تھی. تو یہ کہنا مشکل ہے, لیکن میرے خیال میں اس سے فرق پڑتا ہے. وہ خواتین جنہوں نے سینٹ میں خدمات انجام دی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ خواتین فطری طور پر اتفاق رائے اور سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور مردوں کے مقابلے میں جنگ و جدل کے لیے کم رجحان رکھتی ہیں. آپ اسے ثابت نہیں کر سکتے, لیکن یہ خواتین ہی رہی ہیں جنہوں نے ایسے موضوعات کو آگے بڑھایا جو روایتی طور پر خواتین کے شعبے سمجھے جاتے ہیں, جیسے تعلیمی اصلاحات, گن کنٹرول کی اصلاحات اور عسکری اصلاحات. علامتی طور پر تو دنیا کی تمام لڑکیوں کے لیے یہ دیکھنا کہ ایک عورت صدر بن سکتی ہے فرق پڑتا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اصل فرق اس لحاظ سے پڑتا ہے کہ خواتین کس انداز سے رہنمائی کرتی ہیں.
US is a very diverse country. امریکہ ایک بہت متنوع ملک ہے, بہت سی نسلوں اور ثقافتوں کا ملاپ. اگر ہم منتخب امریکی صدور کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو کیا یہ تنوع اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ امریکی اپنے صدر کا انتخاب کیسے کرتے آئے ہیں؟
یہ ملک آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. ہم نے حال ہی میں براک اوباما کو پہلے سیاہ فام صدر کے طور پر منتخب کیا تھا. یہاں تعصب ہے, تفریق ہے, مواقعوں کی کمی ہے جو متنوع لیڈرز کے انتخاب کی راہ میں رکاوٹ ہے. یہاں ایک تحریک ہے جس میں کچھ لوگوں نے سیاہ فام رہنماؤں کے لیے ووٹ کو دبانے کی کوشش کی. ہم نے حال ہی میں خواتین کو ووٹ کا حق دیا ہے. حال ہی میں اس ملک میں شہری حقوق کی تحریک چلائی جس نے سیاہ فام ووٹروں اور رہنماؤں کو با اختیار بنایا. خواتین اور غیر سفید فام افراد کے لیے راستے ہموار نہیں تھے. ہم میں سے بہت سے افراد جو اس کا مطالعہ کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس حقیقت کے خلاف عدم اعتماد کا بیج بو رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ملک بن رہا ہے جو زیادہ سے زیادہ متنوع ہے. میں نوجوانوں اور کالج کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں, اور مجموعی طور پر انہوں نے تنوع کو سب سے زیادہ اپنایا ہے. وہ تنوع کی نمائندگی کرتے ہیں. خواتین اور سیاہ فام امریکیوں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کے خلاف رد عمل سامنے آیا ہے. لہٰذا آپ کے پاس ایک ایسا ملک ہے جو زیادہ سے زیادہ متنوع بنتا جا رہا ہے.
امریکہ کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنوبی ایشیائی ممالک میں کئی خواتین سربراہان مملکت رہیں. آپ اس فرق کو کیسے دیکھتی ہیں؟
دوسرے ممالک میں اکثر اس سوچ کی روایت کم رہی ہے کہ خواتین قیادت نہیں کر سکتی. کچھ ممالک نے خواتین رہنماؤں کے ایک خاص تناسب تک کو لازمی قرار دیا, لیکن ان ممالک میں اکثر یا تو کسی لیڈر کی بیوہ رہنما بنی یا یقینی طور پر کسی قسم کے سیاسی خاندان کا تعلق تھا. ہمارے پاس کینیڈی, اوباما اور کلنٹن کے خاندان ہیں, لیکن یہ سب نسبتاً نیا ہے. ہمارے یہاں ان ممالک جیسی متوازن متوازی صورتحال نہیں رہی، جہاں کسی کو اپنے شوہر، اپنے بھائی یا خاندان کے کسی فرد کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا ہو۔ حالانکہ ہمارے پاس بھی وہ ہے جسے لوگ شاہی خاندان اور کینیڈیز کہہ سکتے ہیں، ہمارے ہاں یقیناً ایسا ہوا ہے، لیکن حقیقتاً اس میں کوئی مماثلت نہیں۔
امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی ایک رپورٹ کے مطابق کئی دہائیوں کی تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین لیڈرز پیداواری صلاحیت بڑھانے، تعاون کے فروغ، اداروں میں ملازمین کی حوصلہ افزائی کرنے اور انصاف پسندی کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ اور ہارورڈ بزنس ریویو میں چھپنے والی ایک تحقیق بتاتی ہے کہ کووڈ کے دوران خواتین رہنماؤں نے مرد رہنماؤں کے مقابلے میں زیادہ بہتر کارکردگی دکھائی، جبکہ ایک دوسری تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ صنفی بنیادوں پر امتیازی سلوک کی وجہ سے خواتین سیاستدان اکثر امن کی علمبردار ہونے کی بجائے آہنی خواتین رہنماؤں کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ جس طرح کی سیاسی حالات ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اور 20ویں صدی میں جس طرح سے جنوبی ایشیا میں ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے ملک آج کے سری لنکا نے 1960 میں شریماؤ بندرنائکے کو وزیر اعظم مقرر کر کے دنیا میں ایک تاریخ رقم کی، اس کے بعد بھارت میں اندرا گاندھی، اسرائیل میں گولڈا میئر، ارجنٹائن میں ایزابیل پیرون اور سینٹرل افریقن ریپبلک میں الیزابتھ ٹومیٹن نے اور امریکہ میں مارگریٹ تھیچر نے اپنے ملکوں کی قیادت کی۔ پھر جیت دور کی خواتین کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیاسی میدان میں ابھری، سیاست میں خواتین کا کردار جو ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر فوزیہ افضل خان سے جو کہ مونٹکلیئر اسٹیٹ یونیورسٹی سے منسلک ہیں۔ ڈاکٹر فوزیہ بہت شکریہ آپ کا۔ کیا کسی ملک کے سربراہ کی صنف کوئی کردار ادا کرتی ہے کامیابی سے ملک چلانے میں؟
جتنے مرد کامیاب ہیں اتنے ہی عورتیں کامیاب رہی ہیں، جتنے مرد ناکامیاب رہے ہیں لیڈرز اتنی عورتیں جو چند آئی ہیں ہماری ماڈرن ہسٹری میں۔ تو یہ تو سوال ذرا اس کا کوئی میں جواب اس طرح وہ تو نہیں دے سکتی ڈیفینیٹیبلٹی کہ وہ بہتر ہوا ہے یا برا ہوا ہے۔ یہی میں کہہ سکتی ہوں کہ جب ایک لیڈرشپ کی پوزیشن میں اور وہ بھی ایک نیشن اسٹیٹ کی لیڈرشپ کی پوزیشن پہ جہاں جہاں میجر عورتیں جنہوں نے کوئی یو نو اپنا نام بنایا ہے، دنیا نے ان کو مانا ہے، دے ہیو بین موسٹلی فالوئنگ پالیسیز جو کہ آپ کو جو مردوں نے کی ہیں۔ کوئی خاص فرق پاکستان میں، ہاں جب اپنی بے نظیر آئی تھیں تو ڈیفینیٹلی عورتوں کو اور ویمنز رائٹس کو ایک بوسٹ ملا تھا، لیکن وہاں بھی مایوس ہوئی تھیں ہماری ویمنز رائٹس ایکٹیوسٹ، بیکاز جو ایکسپیکٹیشن تھی ایک عورت لیڈر کی سے کہ بھائی وہ یہ ختم ہو جائے گا، یہ جو قانون ہیں، قوانین ہیں جو کہ ضیاء الحق نے پاس کیے تھے وہ سارے در کنارے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، وہ کچھ سب کچھ نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ یہ کریں گی، یہ بات ضروری صحیح نہیں ہے۔
تو اس کی آپ نے جو پاکستان کی ایگزامپل دی، کیا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جنوبی ایشیا میں جب ہم خواتین رہنماؤں کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ خواتین رہنما ہیں جو بڑے تگڑے سیاسی خاندانوں سے آتی ہیں یا موروثی سیاست ہے ان کے پیچھے، کوئی زمین سے تعلق، زمینی حقائق سے کچھ زیادہ ہوتا نہیں ہے ان کا، اس وجہ سے یہ ہوا کہ ابھی تک کچھ بہت ایکسٹراآرڈنری نہیں ہو سکا خواتین کے لیے ان ملکوں میں؟
آپ نے بڑا اچھا سوال یہ کیا ہے۔ بات یہی ہے کہ اس میں جو ایکچوئل چیز جس کی ڈسکشن ہونی چاہیے، جینڈر کی بجائے ہمیں کلاس افیلیشن اور آپ کے جو پالیٹکس ہیں، انسان کے کیا پالیٹکس ہیں، چاہے آپ عورت ہوں یا مرد ہوں یا ٹرانس ہوں، جو بھی آپ ہوں، جس طرح بھی آپ اپنی جینڈر افیلیشن کرتے ہیں، آپ کی پالیٹکس کیا ہے، آپ کی پولیٹیکل کلاس افیلیشنز کیا ہیں۔ اور یہ صرف ساؤتھ ایشیا کی بات نہیں ہے، ہر جگہ جنرلی یہی ہے کہ جو لوگ اوپر تک آتے ہیں، پاوے وہ عورت ہو یا مرد ہو، دے ہیو ٹو پلیز دا رولنگ ایلیٹس، کیونکہ جو دنیا ہے وہ ایک اٹ از رن بائی جو کہ پاور میں آ سکتے ہیں، جو کہ پاور کو جو لوگ ہولڈ کرتے ہیں آلریڈی ان کو وہ نہیں ہلا سکتے۔ ہم نے یہی دیکھا ہے، بہت کم لیفٹ کے لوگ آئے ہیں، لیفٹ پالیٹکس یا مارکسسٹ یا سوشلسٹ پالیٹکس کے، چاہے وہ مرد یا عورت ہوں، جو کہ کچھ چینج لا سکیں ان دا اکنامک رولنگ کلاس سسٹم۔ اسی لیے دلما روسف جو برازیل میں تھیں، ان کی انہوں نے ایک لگا کے فضول سا اور جھوٹا الزام ان کو نکاح ہٹا دیا، کیونکہ امریکہ کو وہ سوٹ نہیں کرتی تھی۔ اور اس لیے خاص طور پہ جب ہم آج کل کی دنیا کو دیکھتے ہیں، and we can go back also to Margaret Thatcher, in Britain, even though wo grocer ek hi beti thi, so you would have thought ke chalo yahan pe jo aap keh rahe hain unki wo affiliation hai class politics ke sath nahi hai, tagde khandan ke sath nahi hai, lekin to become who she became and hold power, uski sari policies pro business thi, uski sari policies were jinko hum aajkal kehte hain neoliberal capitalist politics.
To aap Kamala Harris ko aap kahan wait karengi, wo bhi to isi tarah se ground level politics karti hui, Kamala Harris bhi to ground level politics karti hui yahan tak pahunchi hain, तो आप समझती हैं कि वो
भी नहीं ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स, ये आपकी गलत फहमी है कि वो ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स करती हुई पहुंची हैं, मेरे जहां तक कि मेरा अपना एनालिसिस है, और मैंने 2020 में जब ये डिक्लेयर हुई थी वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और बाइडेन जीत गए थे, मैंने एक लंबा चौड़ा रिसर्च आर्टिकल लिखा था, विल कमला हैरिस डू द राइट थिंग, काउंटर पंच में भी, फ्राइडे टाइम्स ऑफ पाकिस्तान में भी वो छपा था, और उसमें मेरी यही जो तहकीक थी और अंडरस्टैंडिंग जो मैंने शेयर की थी रीडर्स के साथ, उसमें मैंने यही कहा था कि अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें तो यस यू कैन से कि भाई ये इंडियन और जमैकन पेरेंट्स की ये पैदावार है, उसकी माँ और बाप जो थे ये सिविल राइट्स में बड़े आगे आगे थे, और इस तरह के इसके बड़े अच्छे यानी कि यू नो डिसिडेंट्स हैं, लेकिन खुद से वंस शी एंटर्ड पॉलिटिक्स, नो मैटर जो वो कहती हैं, जो उन्होंने किया, बिकेम द डीए, देन द स्टेट अटॉर्नी जनरल इन इन कैलिफोर्निया, इन सैन फ्रांसिस्को, शी वॉज अ प्रोसिक्यूटर, और इसने जो गरीब और जो काले और ज्यादातर लोग हैं जो कि एक स्ट्रीट टू प्रिजन पाइपलाइन है, उनमें उसने उनको उसी तरीके से अंदर किया, इसने कोई क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म जो लोग होप कर रहे थे कि एज अ ब्लैक प्रोसिक्यूटर एज अ वुमन ये करेगी, इसने नहीं किया.
और डॉक्टर फौजिया हमारे साथ ही रहिएगा, मैं हिना जिलानी को भी लेना चाह रहा हूं, वो भी हमारे साथ हैं इस वक्त ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वुमन राइट्स के हवाले से, उनका नाम किसी से छुपा हुआ नहीं है और जितना उन्होंने अब तक काम किया है. हिना बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का. ये श्रीलंका भारत या अगर हम बांग्लादेश पाकिस्तान की बात करते हैं, खवातीन रहनुमाओं की बात कर रहे थे, टॉपिक ये डिस्कस हो रहा था, तो पाकिस्तान और अगर हम जनूबी एशिया के रीजन की बात करते हैं, तो खवातीन रहनुमाओं ने खवातीन की बेहतरी के लिए कोई काम किया है ऐसा जो कि दूसरे मर्द रहनुमा या आमतौर पे नहीं हो रहे?
जी मेरे ख्याल में मैं जो एक हतमी तौर पर कह सकती हूँ कि जो बेनजीर भुट्टो के वक्त में कई ऐसे मामलात थे जो कि बेनजीर भुट्टो ने आइदर कंप्लीट किए या इनिशिएट किए और शायद उनको कंप्लीट नहीं कर पाई, जो कि खवातीन के हवाले से बहुत अहम थे. मसलन फैमिली लॉज जो पाकिस्तान में राइज हैं उनके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली की गई, और मैरिजेज और डिवोर्सेज और बच्चों की कस्टडी और गार्डियनशिप की जो प्रोसीजरल मैटर्स हैं उनमें बहुत फैसिलिटीज दी गई खवातीन के हवाले से. इसी तरह मेरा ख्याल है कि बेनजीर भुट्टो के ही वक्त में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बहुत सी अहम तब्दीलियां की गई, जिसमें औरतों की पुलिस कस्टडी ममनू करार दे दी गई, और औरतें अगर किसी जुर्म में अरेस्ट होती हैं तो उनको फौरी तौर पर जुडिशियल कस्टडी में देना जरूरी करार दे दिया गया. तो ये बहुत सी चीजें हुई, और
ये क्या अप टू सेटिस्फेक्शन थी? अप टू सेटिस्फेक्शन थी, क्योंकि एक तनकीद ये आती है अहना साहब अगर मैं कह सकूँ, तो एक तनकीद ये आती है कि ये एक सियासी खानदानों से जो भी खवातीन पाकिस्तान में या जनूबी एशिया में जब हम बात करते हैं, जो भी खवातीन आगे आई बींग स्टेट लीडर्स, वो ज़्यादातर सियासी खानदानों से थी, और वो इतने पावरफुल सियासी खानदान थे कि उसी की वजह से जो है वो शायद ग्राउंड लेवल कनेक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा नहीं थी इन लीडरान की. आप इससे इत्तेफाक करती हैं?
देखिए मैं एक बात आपसे इस मामले में कह दूं कि बहुत से मर्द हजरात इस वक्त जो पॉलिटिक्स में हैं वो भी एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और हेरिडिटरी पॉलिटिक्स के उसमें आए हैं रिजल्ट में. तो ये कहना कि औरतें इस तरह से आई हैं, हाँ ये जरूर है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती है हमारे ममालिक में साउथ एशिया में, और मैं ये समझती हूँ, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, एज लॉन्ग एज आई एम सेटिस्फाइड कि इन लोगों ने अपना मेटल दिखाया हो. बेनजीर भुट्टो ने अपना मेटल दिखाया है, इंदिरा गांधी ने अपना मेटल दिखाया है, चंद्रिका कुमारा टुंगा ने अपना मेटल दिखाया है, तो मैं ये नहीं समझती कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स सच गलत है, लेकिन अगर वो मैरिज पे नहीं आ रहे और ऐसी एक्सपीरियंस लेकर नहीं आ रहे और एक लीडरशिप रोल में कोई मेटल नहीं दिखाते, तो वो मुझे उस पर एतराज है, वो मुझे हर लीडरशिप के हवाले से एतराज होगा, चाहे वो डायनेस्टिक में आए हों या अदरवाइज।
तो आप समझती हैं कि इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि मुल्कों को चलाने वाले रहनुमा मर्द हैं या खवातीन, अगर खास तौर पे हम जनूबी एशिया की बात करते हैं तो?
मेरे ख्याल में औरतों को तो फर्क पड़ता है, और ये मैंने बड़ी मुशाहदे के बाद मैं ये बात कहती हूँ। बेनज़ीर भुट्टो से पहले दौर था मिलिट्री डिक्टेटर ज़ियाउल हक का, और उस जमाने में जिस तरीके से औरतों को और उनकी जो एक खुद शनाशी थी उसको टारगेट किया गया था और उनमें कॉन्फिडेंस कम किया गया था, मैंने ये देखा कि बेनज़ीर भुट्टो के सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने के इकदाम से ही औरतों में एक बहुत कॉन्फिडेंस आया था, स्पेशली जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की वर्किंग वुमन थी उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया था, और उसमें बहुत तब्दीली आई थी उसके अपने जो वर्क एनवायरनमेंट है।
सो कॉन्फिडेंस आप समझती हैं बेहतर हुआ था?
जरूर आया था। और दूसरी बात मैं एक और आपको बताऊं, ये पाकिस्तान के हवाले से मैं कह रही हूँ, ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर रोज पॉलिटिशियंस को टारगेट किया जाता है और क्रिटिसाइज किया जाता है, कभी किसी ने इस बात पे ध्यान दिया कि ये डिक्टेटर जनरलों के बेटों को जो गारंटीड सीट मिलती है हर इलेक्शन में टू कम इन टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर, तो ये क्या है, इनका कोई किसी किस्म की कॉन्ट्रीब्यूशन लॉ मेकिंग की तरफ आज तक नहीं हुई, ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि इसने को फलाने काम पर बड़ा काम किया और नहीं किया।
तो जिस वजह से उनको मिलती है, आप समझती हैं कि वो भी जनरली
जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो की जनरेशन लोअर जनरेशन हो या किसी और पॉलिटिशियन की, ये नवाज शरीफ की भी, वो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट तो कर रहे हैं ना पार्लियामेंट में, अपना मेडल तो दिखा रहे हैं।
जी आई गॉट दैट हिना जिलानी, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी कुछ पॉइंट्स और जो यूएस पॉलिटिक्स के हवाले से बात करना चाहूंगा डॉक्टर फौजिया से। डॉक्टर फौजिया, अमरीका अब तक कोई खातून सदर क्यों नहीं मुंतखब कर पाया? आप समझती हैं कि हालिया तारीख में अब तक जो हमने देखा है, और खासतौर पर कंजर्वेटिव रियासतें जो हैं अमरीका की, उसको और मजहब को अगर जोड़ के देखते हैं, तो इनका कोई किरदार है इसमें?
बिल्कुल है। आई मीन अमेरिका इज अ वेरी कंजर्वेटिव कंट्री, और ये सेक्सिस्ट कंट्री है बहुत सख्त, और औरतों को अभी तक अगर मैं लीगली आप देखें तो ये जो 14th अमेंडमेंट भी जब आई तो उसमें औरतों को जो दे वर नॉट इवन कंसिडर्ड पर्संस, यू अंडरस्टैंड, उनको इक्वालिटी ही अंडर द लॉ नहीं है। उसके बाद 1971 में 70, उसके बाद आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली जो एक केसेस वर प्रेजेंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट इन फेवर ऑफ गिविंग विमेन राइट्स, इक्वल राइट्स, उसमें अभी तक आप यकीन जाने, ये मैं सुन रही थी उस दिन वेंडी मर्फी, एक काफी मशहूर लॉयर हैं और औरतों पे और खासतौर पे सेक्सुअल असॉल्ट एंड विमेन पे उन्होंने बहुत काम किया है, और उनका यही कहना है कि अगर आप हिस्टोरिकली आप स्टडी करें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक even though after all those cases and as late as 1970s औरतों को finally equal personhood मिला है, just you know उसमें they are not protected, guaranteed equal protection, unequal protection under the law, that means अभी तक आप देखें जो victims होती हैं sexual assault की, rape की वगैरह, जब courts में जाती हैं a lot of their testimony can be dismissed, उनसे पूछा जाता है कि आप वहां क्यों फिर रही थी, आप यहां क्या कर रही थी।
So ये आपके ख्याल में यहां पे अभी भी जो है victimized औरत हो रही है? बहुत बहुत शुक्रिया।
बिल्कुल, औरत की testimony समझी नहीं जाती।
बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया खान साहिबा, आप हमारे साथ थी और इस हवाले से हमसे बात कर रही थी।
जरूर, थैंक यू।
इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते भर की खबरें जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट और सोशल मीडियम्स पर आ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور ترانځي. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کې یا پټ کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانا فانسي او د خپلې پخې لپاره وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور ترانځي. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کې یا پټ کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانا فانسي او د خپلې پخې لپاره وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر ارخیزو او به طرف رادیو خبرونو کې ل چارواکو نه.
نن وضعیت په دې پروګرام کې د طالبانو له خوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځنګړي راپور ورکونکو ری چارټرن ته سفر بندیز ورسته د خبرګونونو دوام پر بنت دا بندیزونه څومره د طالبانو او نړۍ پر اړیکو ناوړه غیز کولای شي. په دویم مطلب کې د لوستو افغان ځوانانو په خراب اقتصادي وضعیت او له هیواده د وغوی د وتلو په هڅو غږیږو. نن وضعیت پروگرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی خدای دی وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مو هم په خیر وي. په دې نیم ساته پروگرام کې ز سمې ول جلالزای ستاسو قربایم. لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په لندیز کې ووریدل ورسلهغه چې طالبانو افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځنګړي راپور ورکونکو ریچارډ بند په سفر بندیز ولاګو په دې اړه خبرګونونه لا هم دوام لري. ځینې وایي چې طالبانو دا اقدام ممکن د طالبانو او نړۍ پروابطو باندې خراب تاثیر وکړي. د بحث یو موضوع هم دا ده او په دویم بحث کې بیا په دې غږیږو چې د اقتصادي مشکلاتو له امله افغان ځوانان د افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي. د دغو ځوانانو وتل د افغانستان لپاره څومره زیان پکوي. په همدې موضوع دوه قدرمن میلمانه به هم په پروګرام کې را سره وي. د سیاسي چارو شنونکو واحد فقیری صاحب او د افغانستان د صنایعو او معدنو د خونې پخوانی اجرایوي رئیس رحیم الله سمندر صاحب دوی به هم په پروګرام کې وي. اما په سر کې ستاسو پام د مهمو خبرونو د نن ورځې مهمو خبرونو تر اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان ستيفن دوجارک د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف د نوي قانون خبرېدو ته په خبرګون کې افغانستان کې په عام ژوند پر خزو او انجونو باندې د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه غندلې ویل دي چې دا ډیره سخت ده. د دغه سپری کرو په پلي کولو سره دی یو هیواد پرمختګ وکړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د چهارشنبه په ورځ اگست 28مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوي قانون د دې ډلې د مشر ملاحب الله خان لخوا شوشوي او پټول هواد کې نافذ دی. د خزو یو شمیر اعتراضي خوځښتونه او مدني فعالان اندېښنه خوده لچی د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف د نوي قانون خبرېدل به په افغانستان کې د خزو په وړاندې زور زیاتای لا هم پراخ کړي. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې یو شمیر لویو نړیوالو هوایي شرکتونو په منځني ختیځ کې روان کړکېج دوام ته پکتو د خپل الوتنو د خوندیتوب لپاره د افغانستان د فضایي قلمرو څخه د کار اخیستلو پریکړه کړې چې ورسره د نړیوالو هوایي شرکتونو لخوا دغه هیواد د فضا څخه عبوري الوتنې کې د پاموړځیتوالې راغلې دي. رويټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ اگست 28مه د نړیوالو الوتنو د یو تحلیل پر اساس په راپور کې ویلي چې یوازې د روان 2023 کال د اگست په 2مه اونۍ کې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د افغانستان له فضا څخه د نړیوالو هوایي شرکتونو په عبوري الوتنو کې وځل زیاتوالی راغلی دی. دغه خبري اژانس د سنگاپور هوایي شرکت، د بریتانیا هوایي شرکت او د جرمني لوفتانزا هوایي شرکت په هغو نړیوالو شرکتونو کې یاد کړی چې د منځني ختیځ پر ځای د آسیا او اروپایي هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره د افغانستان له فضا څخه کار اخلي. د افغانستان د اروپایي هیوادونو او د آسیا د یو شمېر هیوادونو ترمنځ لنډه فضایي لار ده چې د الوتکو د تیلو د مصرف د سپما سبب هم ګرځي. په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته دغه هیواد له فضا څخه الوتنې د پامور کمی شوې وي. او په افغانستان کې یو شمېر سوداګر وایي ګاونډي هیوادونو ته د سوداګریزو معاملو په خاطر د تګ راتګ لپاره ویزه په ډیر لوړ بیا په تور بازار کې اخلي. په کابل کې د طالبانو د سوداګرۍ او صنایع وزارت لوري د سوداګریزو توکو د بازار موندنې نندارتون یو شمېر ګډونکوونکي په کار کال دنه دا ډول نندارتون وبخې په کار دنه دا ډول نندارتون غزمن بولی خو وایي چې ګاونډي هیوادونو ته د سفر لپاره ویزه اومده ستون زده. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایع وزارت لوري په جوړ شوی نندارتون کې نږدې 360 د سوداګری توکو غرفې خودل شوی او یو شمېر خزینه سوداګرو هم پکې ګډون کړی دی. دغه سوداګری د مالی ملاتړ ترڅنګ په ورته نندارتونونو کې د میرمنو د باندې په ډیروالی ټینګار کوي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي عبد عبدالسلام جواد د خدینه سوداګرو د سوندو حل ترڅنګ د ویزو په برخه کې د سہولت د برابرولو ډاډ ورکړي. وروسته لغه چې طالبانو افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بن په سفر بندیز ولاګاوه. بنت ویلي دي چې په افغانستان کې به د بشري حقوقو د سرغړونو او نورو تیروتنو په اړه د مستند راپورونو جوړولو ته دوام ورکړي. په دې اړه راپور لرو. راپور به وګورو. د راپور وروسته د سیاسي چارو لشنونکي ښاغلي واحد فقیری سره بحث کوو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکون کې ریچارد بنټ ویلي افغانستان ته طالبان لخوا د پرتګ د بندیز پریکړه د بشري حقوقو په اړه له ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې سره د طالبانو تعامل په اړه یو اندیښمنون کې نه خده.
زه خپل مسولیتونه جدي ګڼم، تل په خپل واک ډول عمل کوم. د بشري حقوقو د منل شویو معیارونو او تګلارو په اساس می د واقعیتونو په اړه بی پری ارزونه وړاندې کړي او په خپل کارونو کې لوړ او غیزناک معیارونه په پام کې نیولې دي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي دي بنټ کوچنی مسایل راپورته کول او د پروپاګاندا لپاره د مبالغې څخه کار اخیست او طالبان د هغه په خبرو باور نه کوي. د ملګرو ملتونو ویان ستيفن دوجارک وای په افغانستان کې بشري حقوقونه په ځنګړې توګه د خزو حقوقونو د وضعیت په اړه هم اندېښمن دي.
موږ لپاره د ځنګړې راپور ورکونکي ماموریت چې په بشپړه توګه د ملګرو ملتونو د مشر څخه خپلواک دی، دوی د بشري حقوقونو د جوړښت یو مهمه برخه ده. یو شمېر قضیه شته چې ځنګړې راپور ورکونکي ورته لاسرسی نه لري چې په اړه راپور ورکړي. خو دا اقدام به د راپور ورکولو مخه ډب نه کړي او له نورو لارو چارو څخه به خپل راپور ورکولو ته دوام ورکړي.
د طالبانو حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ پر سفر بندیستا نړیوالو او د ځینو افغان بستونو توند خبرګون خوده او د طالبان د اقدامي غندلې دي. د بشري حقوقو څار سازمان د خپل څنګه مرستل هیدربار امریکا غکته ویل چې د غبندیز د افغان خزو اونجونو پر حقوقو یو بل گزار دی.
The Taliban's decision دغه پریکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پر تاګي بندیز لګولای یو ل ډیرو نخونه قانون څخه دا چې دوی د بشري حقوقو په ځنګړي توګه د خزو او جنو پر حقوقو بریټه دوام ورکوي. هغه پراخیږي او رس تر بلې سختيږي.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د خزو او ماشومان د حسین مؤسسي د بشري حقوقو د مدافعانو مجموعي او د غرض نورو افراد او ادارو افغانستان ته د ریچارډ بنټ پر سفر د طالبانو بندیز غندلې دي. د یادولو وړ چې ریچارډ بنټ د 2022 کال د مې په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا افغانستان لپاره د ځنګړي راپور ورکونکو په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت په موده کې ټولې افغانستان ته سفر کړی او د کابل سربېره ځین نورو خرون ته هم تللې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
دوستانو لکه څنګه چې تاسو واوریدل د بنټ په سفر خبرګونونه دوام لري. د سیاسي چارو شنونکو فقیری صاحب سره د فقیری صاحب پروګرام ته په خیر اغلس ان شاء الله زما غږ خود درځي تاسو ته
شکر جلال زای صاحب بلې واوریدل
مننه. فقیری صاحب، طالبانو تاسو په جریحان کې چې بنر د نور افغانستان ته راځي او اومده دلیل هم دا دی چې د وړو مسایل راپورته کوي او غلط استفاده کوي له دغو مسایلو څخه. د دې ترڅنګ د امر بالمعروف نوې قانون هم توشي شوې ده. که څه هم دا دوه موضوعات ممکن ډېر رابطه سره ونه لري، اما دوه مهم بحثونه دي چې په دې تیرو څو ورځو کې رامسته شوې دي د طالبانو د حکومت په ارتباط. دغه دوه پریکړې ستاسو په نظر څه پیغام رسوي؟
زما خپل عقیده دا ده چې دغه دواړه هم دا فرمان او هم د دې پریکړې چې ریچارډ بنټ بنور ناراضي، دا دواړه یو بل تصدیقوي او یو بل لا تاییدوي چې طالبان د بشر د حقوق په برخه کې نه یوازې دا چې د خارجانو سره مشکلات لري، بلکې د داخله سره د خپل افغانانو سره هم جدي ستونزې لري. او دا شوي چې طالبان د نظارت څخه ډاریږي، ځکه دوی په ځان کې ډېر زیات کمبودي ویني، ډېر زیات نواقص ویني او نه غواړي چې دا کمبودي او نواقص جهان ته ښکاره شي. نو زما خپل عقیده دا ده چې دغه دواړه تصمیمونه به د طالبانو باندې هغه ټاپه چلګېدلې ده چې دوی مېرمن دښمنه دي، دوی د بشر د حقوق سرغړونه کوي. د دوی نظام یو استبدادي نظام دی. دغه الزام به نور هم قوی کی، نور به هم غشتلی کی، او د طالبانو هغه حیثیت چې دی په جهان کې، یا هغه څه نوم نشان چې دی، هغه ته به لا ضربه ور ورسوي، او د دوی هغه داګانی به نور هم
سست. نو فکر یې سب ستاسو په نظر دغه اقدامات د دنیا سره د طالبانو پر اړیکو باندې څه ډول منفي اغیز کوي؟ په داسې حال کې چې طالبان ټول چارواکي، مختلف چارواکي وایي چې دوی حتی د امریکا په شمول دوی د دنیا سره اړیکې غواړي، کله چې دغه سي اقدامات کوي فکر نه کوي چې دا به بیا د دوی په دې غوښتنې باندې هم منفي تاثیر وکړي؟
ولې نه، یعنی دوه ډېر مهم، یو دا چې انزوا به ډېره زیاته سي د خپل طالبانو، هغه توسم افغانستان منځوي دي، او دا د دې انزوا هغه ډېر بوج، ډېر زحمت افغانان غالي، او دا به نور هم زیات سي. دوهمه خبره دا ده چې د دوی او د ملګرو ملتونو ترمنځ به هغه ترنګلي روابط چي دي هغه به نور هم پیچلي، نور هم ترنګلي سي، او د ملګرو ملتونو هغه الزامونه چې لګول هغه به نور هم قوت واخلي. یعنی په دواړو خواو کې هم د انزوا د لارې څخه چې انزوا به زیاته سي، او هم به روابط نور هم خراب سي.
ښه، نو اوس فکر یې سب ستاسو په نظر په دغه زادو باندې چې طالبان په خپل فکر باندې، د خپل فکر په تطبیق باندې کار کوي، یو موږ تاسو په دې تیرو درې کلونو کې لیدلې دي چې دوی خپل فرامین عملي کړی دي، اما دنیا بیا د بشري حقوقو د مسلې په ګډون د خدو د تعلیم او د مسایلو ته د درناوي او د افغانانو د حقوقو په تضمین باندې ټینګار کوي. نو ساس په نظر په دغه زادوبند کې به کوم طرف بریا لای شي؟ فکر کوي چې طالبان به بل اخر په دغه شکل ومنل سي، یا په دنیا فشار اوري دوی به تغییر وکړي، یا به وضعیت په دې شکل پاتې داسې چې اوسته؟
از ما خپل اقتدار ده چې اوس خو زه فکر کوم چې وضعیت په دغه شکل متاسفانه به پاتې سي. نه دنیا و طالبانو ته کوم بدیل لري، او نه هم افغانانو د بل بدیل د جوړولو په لټه کې دي. یعنی داسې معلومیږي چې طالبان اوس مهال دم غړي پر خپل ځای باندې پاتې دي، مګر دغه اقدامات چې دوی کوي دا د دې نمائندګي کوي چې دوی به قطعا په رسمیت ونه پیژندل سي. هغه یو څه ډیر زیات وادي چې دی ورکولې، هغه به ټولي غلط ثابت سي. زه فکر نه کوم چې په جهان کې دی هیڅوک وجه تزر شکی چې دغه سي رژیم چې د انوي فرمان سره د خلک پر رسمیت وپیژني. او بل خبره ډیره مهمه ده چې د امریکای انتخابات زه فکر کوم په نهایت زیات تاثیر پر دی باندې ولري، او تر څو پر د امریکای انتخابات نوي تر سره سي اخلاصي وي، زه فکر نه کوم چې په جهان کې دی هیڅ مر طالبان پر
مه ته پېژنې. تشکر. خا د مسلې ته بل ګورو سره سو فقیر صاحب، اوس د طالبانو دغه فیصلې خصوصا د امر بالمعروف نوې قانون او همدارنګه د بنر د کارونو سره چې په خاص ډول د بشري حقوقو مسایلو ته پوښښ ورکوه، دغه مخالفت فقیر صاحب ساسي منظر د طالبانو د ټول ګروپ او د ټول حکومت نظر دی؟ که فکر کوي په طالبانو کې یو کړې حلقه اصلا دوه موضوعات ته ډیر پام کوي، او وختلې هم ده چې بل اخره د خپل هدف هم ترلاسه کړي او هغه شی عملي کړي دي.
زه فکر کوم چې دغه تصامیم، دغه مهم تصمیمونه ټول د کندهار شیخان نیسي، شیخ هیبت الله یې نیسي، او هغه خلک چې پرده شاو خورا ټول دي. کابل خلی سلاسه وي دي، د کابل وزیران چې دي دغه په کابل کې چنای طالبانو دا تقریبا فالتو دي. ټول لوی تصمیمونه په کندهار کې نیول کېږي، او کندهار ورځ په ورځ افراطیت ته مخه کړې ده. دغه نوی فرمان چې هم راغلی دي، داسې معلومیږي چې د کندهار شیخان نور هم افراطی کېږي، او په افراطیت کې خپل ځان ویني. د کندهار د شیخانو څه فکر کوم یو اصلي عامل د دغه افراطیت دا دی چې دوی له دې صداریږي چې افغانان د نور جهان سره وصل سي. دوی په دې پوهیږي که چیرې افغانان د جهان سره وصل سي، د دوی دغه افراطی بدوي طرز تفکر افغانان نمانی، خصوصا شاری افغانان، میرمنی، تاثیر کرده خلق، روشن فکران، هیچ سوکه نمانی. نو لحاظ دوی پا دیلا تکی چیش داخل طول دا افغانستان او باسی، او میدان چغالی که از مجد پیسلا دزان دا پارا، او نوی زوانان، نوی نسل پا خپل طرز تفکر بانگی ور روزی. کسوم یعنی دا خوب خیال دی، واقعا هم خوب خیال دی، یو عباس کوشش دی، مگر دا غدا کندهار دا شیخان و آقا اصلی هدف او کوشش دی.
خب، نو فقیر صاحب فکر کوي چې دنیا د فشار وسیله لري په طالبانو باندې؟ فکر کوي چې دنیا به د طالبانو دغه وسنۍ سیاست ومني، او که فکر کوي چې نه په همدغه شکل مختزي د طالبانو سره؟
پوس بیا هم وای پوس کې ته نه جهان بل آپشن لري نه الټرنیټیو لري او نه هم د جهان توجه افغانستان ته ده. د جهان توجه غزې ته اوښتی ده، اوکراین ته اوښتی ده، د جهان توجه بل طرف ته اوښتی ده. لهذا طالبان د دغه څخه هم استفاده کوي. زه فکر نه کوم چې جهان جنور په افغانستان کې د لوی تصمیمونو دپاره مصرف وکړي او یا د هم منابع مصرف کړي. دا په مشکل افغانانو په افغانانو پورې لري چې د خپل ځان کې تغیر راولي، د خپل حکومت په تغیرولو کې برخه واخلي. موږ تاسو ولیدل چې هم په ایران کې هم په بنگلاديش کې تر څو پورې چې خلک د خپل حکومت غریوان ونه نیسي، تر څو پورې چې خلک راپورت نه سي او په اعتراض ونه کې، د طالبانو دغه رویې فکر نه کوم چې دا شي جرد بدل
شي. اما فقیدی صاحب، یو بحث چې تل مترکیږي او اندېښنې هم ستاغه، خپل د افغانانو د انسجام بحث هم دی. موږ تاسو د جمهوریت په تیرو شلو کلونو کې هم د دې شاهدانو چې افغانانو حتی د حکومت په سر هم ډیر زیات جنجالونه درلودل، اوس هم دغه بحثونه مترکیږي چې افغانان ممکن په ځینو مواردو باندې ټول سره همغږي نسي. فکر کوي چې په دې بحث کې افغانان یو موټی کېږي او که یو موټی نسي، فکر نه کوي چې بل اخره به نتیجه هم نه ترلاسه کیږي؟ دغه انسجام د افغانانو ترمنځ څنګه رامنځته کېدلی شي؟
یعنی متاسفانه موږ افغانان د منسجم کار سابقه نه لرو، د سیاسي کار موږ احزاب نه لرو. په نور جهان کې موږ ټول وینو چې احزاب سل کلن دوه سوه کلن احزاب موجود دي. موږ متاسفانه د هیڅ حزب سابقه نه لرو، د سیاسي آگاهي سابقه نه لرو. په موږ کې تقریبا 10% یا 20% خلک باسواده دي، هغه هم نیمو ډېر داسې ښه باسواده هم نه دي. 10% او 10% خلک بې سواد دي. افغانستان بنیادي مشکل لري، یعنی افغانان بنیادي مشکل لري. او موږ هغه منورین او هغه خلک چې پر دې وطن زړه سوازي، هغوی باید د صفر کار را شروع کړي او دا ومني چې دوی ډېر وروسته پاتې یو، موږ ډېر زیات خلکو څخه وروسته پاتې یو. باید دو چند کار وکړو، هغه اوور ټایم چورته وای اوور ټایم کار وکړو، تر څو دغه نقیصه دغه کمزوري ډک کړو.
تشکر فقیری صاحب. ستاسو په نظر دغه کومې هڅې چې اوس روان دي، کوم مخالفتونه چې اوس کېږي د طالبانو د اوسنیو فرمانونو د اوسنیو سیاستونو په وړاندې، موږ وینو د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې هم اعتراضونه کېږي، غونډې هم کېږي، آیا فکر کوي چې دغه غونډې ګټورې دي، مفید دي؟ آیا دغه غونډې ځای نیولی شي ستاسو په نظر؟
یعنی ټول غونډې هر ځای چې افغانان سره راټول سي او پر مرکزونو باندې راټول سي مهمه دي او ضروري دي. مګر تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغانان په عمومي شکل سره په دغه پر دې باندې فکر وکړي چې څنګه د یو دریم خط، د یو دریم جبهې، د یو دریم حرکت د جوړولو په لټه کې سي. او دا حرکت چې نه په خوانی خلکو پر اړه ولري او نه هم په طالبانو پر اړه ولري، د خلکو د منځره ولاړ سوی په مابینس کې لار وي، هغه ترډ ویو چورته وای یا دریم موج، هغه ته باید کار وسی. ځکه افغانان، موږ افغانان وجه ته ضرورت لرو چې یو بل الټرنیټیو پیدا کړو، یو داسې بدیل پیدا کړو چې هغه هم افغانانو ته د منلو وړ وي او هم د جهان ته د منلو وړ وي او هم د هانه سره یو مشترک جبه ولغو. نو ډیر وسه پاتې یعنی واقعا هم او باید په دې برخه کې.
تشکر فکر صاحب. او بالکل ساسي خبر په زاید چې کیدون کیدای دا کار، اما رښتیا هم کار او زحمت ضرورت لري. فکر صاحب، ساسي په نظر طالبان په دې اوسنۍ سیاستونو سره څومره پرمختللی شي؟ اوس موږ تاسو کې دنیا ته وګورو، د نړۍ په هیڅ هیواد کې کوم شرایط په افغانستان کې په خلکو باندې لګیدلې دي محدودیتونه، خصوصا د تعلیم او د کار بحث چې دی، په هیڅ هیواد کې نسته. هغه هیوادونه چې ته د اسلام هغه مخکښ هیوادونه هم ګڼل کیږي، طالبان وایي چې دا زموږ هیواد دی، موږ تصمیم نیسو، موږ پریکړه کوو چې هر څه غواړو. فکر کوي چې په دغه اوسنی سیاست طالبان ډیر زیات مخته تلای شي، پاتې کیدای شي په اوسنی وضعیت سره؟
نه، پاتې کیږي خو نه، زه فکر نه کوم چې په دغه شکل دوی دوام وکړي. یعنی هیڅ امکان نه لري چې په دغه شکل دوی خپل حکومت وکړي او بقا دي وکړي. افغانان او افغانستان د دنیا سره و اتصال ته ضرورت لري. افغانان د دنیا سره باید وصل سي. افغانان باید د دنیا د تمدن د کاروان سره همنوا حرکت وکړي. افغانستان ودې ته ضرورت لري چې د جهان سره یو مشترک ژبه ولري، د جهان د اصلیت سره د تمدن سره دغه اړخ ولګوي یا همزمانه حرکت سره وکړي. په دغه شکل چې دوی افغانستان غواړي قهقرات کش کې، زه فکر نه کوم چې په اوس خصوصا په اوس حالت کې یا په اوس عصر کې دا بقا ولري. موږ پوهیږو نن جهان د انټرنیټ او د سوشل میډیا او د جدي او افغانان هم په دې کې شریک دي، په دې د جهان د تحولاتو څخه د تغیراتو څخه خبر کیږي. نو زه فکر کوم چې طالبانو دغه حادثه اباس دي، هم ځان غواړي چې خطابه سي او هم غواړي چې افغانان د چوکالو د پاره ورست شاته دغه کې پاتې کی. یعنی د دې امکان ست چې طالبان د چوکالو د پاره حکومت وکړي، مګر حکومت یې بقا نه کوي او په دغه شکل سره د دوی څخه نور خلک هم ناراضه کیږي، ځکه اقتصادي مشکلات، فرهنګي مشکلات او نور ستونزې د دوی هغه پاپولاریټي او محبوبیت لا کمزور کوي.
تشکر فقیر صاحب. بیرته تاسو سره ګرځو، لنډه وقفه لرو، له وقفه وروسته به بیرته تاسو سره یو.
اتصال زموږ استاسي پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
بیا هم خراغلاست فقیری صاحب، دغه پوښتنه پرون هم ما په یو بحث کې وکړه. یو شمیر کسان په دې باور دي چې طالبان د دې لپاره چې په رسمیت د دنیا د خوا وپیژندل سي، نو دوی په افغانانو خصوصا په میرمنو باندې دغه محدودیتونه وضع کوي تر څو دنیا مجبوره کړي چې دوی په رسمیت وپیژني. اما یو شمیر نور بیا په دې فکر دي چې نه، دغه محدودیتونه د طالبانو هغه فکر دی او دوی غواړي چې خپل فکر عملي کړي. ستاسو په نظر که طالبان د دنیا د خوا په رسمیت وپیژندل سي، فکر کوي چې دغه محدودیتونه به تر یوې اندازې کم شي په افغانانو؟
نه، زه فکر نه کوم چې دا یې کم سي. زه بیا هم وایم چې د کندهار شیخان چې دي، هغوی په دې فکر کې دي چې پر افغانستان باندې د اوسپنې کلاره وګرځوي، افغانستان د نور جهان څخه جلا وساتي. او دا زه فکر نه کوم چې جهان یې دوی سره ومني، حتی که جهان دوی په رسمیت هم وپیژني، زه فکر نه کوم چې د دوی په طرز تفکر کې دي بدلون راسي. دوی داسې فکر کوي چې د جهان سره وصل کېدل، د جهان سره ښه روابط درلودل، دا د دوی په خیر نه ده، په تاوان یې ده. ځینې وختونه یعنی که دا به ځینې خلک نه مني، مګر زما خپله عقیده دا ده چې د کندهار شیخان په انزوا خوشاله دي، تر یو حده پورې. البته د کندهار شیخان دا غواړي چې دا پیسې ورځي، دا کومکونه ورځي، مګر نور دې په کارو څو کار ونه لري او دې په دې وتوانیږي چې نوې نسل د افغانستان نوې نسل افغان نوې ځوانان د خپل طرز تفکر سره سم تربیه کی او داسې تربیه کی چې د دوی هر فرمان ومني. تاسو به هم هیبت الله په ډیرو فرمانونو کې لیدلې وي چې مطلق اطاعت باید وکړي، بشپړ اطاعت باید وکړي، هیڅ نوې اعتراض باید ونه کړي. طالبان دغه خلک غواړي، یو ګوسفندي ولس غواړي چې دوی هر څور توای هغه ومني. او دا یوازې هغه وخت کېدلی سي چې دوی خلک د جهان څخه را لیري وساتي. او هغه موږ ویلای چې په دغه وس ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب په دې کې دا شی ناممکن دی، مګر دوی خپل کوشش په دې کوي. دوی په دې پیژي کچې افغانان د جهان سره ارتباط پیدا کړي، اتصال پیدا کړي، د دوی حاکمیت نه پاتې کیږي، د دوی حاکمیت بقا نه کوي.
فقیر صاحب، موږ تاسو مشاهدان چې په دې تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د سیمې یو شمېر هیوادونه هم د طالبانو سره روابط لري، د ازبکستان صدر اعظم کابل ته راغی او بیا متقی پرون په هرات کې د ترکمنستان د خارجه وزیر سره وکتل، د سیمې دغه هیوادونه فکر کوي چې دوی د خپلو اندېښنو په اساس د طالبانو سره دا روابط لري؟ آیا فکر کوي چې دوی اوس احساس کوي چې افغانستان آرام دی، نو د تجارت موقع ده او د دې لارې څخه غواړي چې خپل تجارت ته وده ورکړي، او که فکر کوي چې بل دلیل ده؟
اصلی دلیل یو خدا دی چې زموږ د سیمې خلک په دې پوهېږي چې طالبان دلیږي یو څه وخت لپاره او د دوی سره مجبور وي چې تعامل وکړو. دا یو یعنی هر سړی چې افغانستان ته نن ورځ ګوري په دې پوهېږي چې طالبان به داسې ژر راچپه نه سي، داسې ژر به ختم نه سي، دلیل یې موجود دی. یوه دا خبره ده. بله خبره دا ده چې زموږ د سیمې هېوادونه مجبور دی چې هر څوک چې په کابل کې حاکم وي د هغه سره یو نو یو تر وهده پورې تعامل ولري. افغانان هلته کار کوي، تجارت دی په ایران سره، د پاکستان سره، د ترکیې سره، د دغو هیوادونو چې موږ ته نږدې دي، دا ټوله باید د کابل سره یو ارتباط ولري. لهذا دا د ضرورت پر اساس باندې دي، نه د چویس، نه د انتخاب. یعنی طالبان به خلکو ته مطلوب نه وي، مطلوب خلق بنی وی، مگر هغوی بل دغنه لري، بل انتخاب نه لري، بل چانس نه لري. د دوغ خلکو سره مجبور دي چې تر وهده پر تعامل وکینو. لحاظ د گاونډیانو او د زمر د نږدې گاونډیانو، لیرې او نږدې گاونډیانو دغه ارتباطات باید په دغه کې وکړي، د ضرورت په چوکاټ کې وکړل شي چې هغوی مجبور دي چې په کابل کې چار چوک ناشي، دغه سره تر وهده پر رسمي ارتباط ولري، یو سفارت خلاص وي، یو چوک زیر زی ویزا د منولو وړ وي. دغه شی په دغه چوکاټ کې باید.
تشکر فقیری صاحب. دوه پوښتنې نورې لرم که لطفاً لاندې ځواب راکړئ. یو دا چې څنګه کېدلی شي په طالبانو باندې فشار زیات شي، څنګه کېدلی شي چې دنیا باندې فشار زیات شي چې په طالبانو فشار راوړي، کومې عملی لارې ستاسې په نظر اوس پاتې دي؟
زه فکر کوم یوازې افغانان باید په خپله په دې لاره کې لاس په کار سي. موږ افغانان باید په خپله خپل د سرنوشت په ټاکلو کې برخه واخلو. باید دې ته کښېننو چې جهان ته وګورو چې جهان څه کوي. دا په موږ پورې اړه لري. موږ افغانان خپل کورنۍ کار نه کوو، نیمه دی کړی، او په دا خاطر هم ډېر وروسته پاتې.
او فقیری صاحب، وروستۍ پوښتنه د جمهوري نظام نیمګړتیاوې څومره تاسې د اوسني وضعیت د رامنځته کېدو لامل بولئ؟
ډېر زیات هغوی ډېر تاوان ورسوي. واقعا هم افغانستان ته هغوی د ټوله جهان ملاتړ درلود. شل کالې حکومت پکې د جهان ټوله قدرتونو ورسره و، مګر متاسفانه هغوی د 15 د یو میاشتې د مقاومت توان په خپل ځان کې پیدا نه کړي. د هغوی رهبریت او مشرتوب واقعا د افغانستان سره ډېر زیاته جفا وکړه.
تشکر فقیری صاحب، ډېره زیاته مننه کوم. کور مودان چې په دې بحث کې راسره وس د پروګرام همدلته پای ته رسیږي. نور بحث ته ادامه نه سو ورکولی. تاسو مننه.
شکر.
دا نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، زموږ بحث هم همدلته پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه ستاسو غږ ده. په سوشي بو کې پیلیدونکو د زموږ همکاران په استودیو کې وي. تاسو کولی شئ چې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه زنګ ووهئ او خپل نظریات شریک کړئ. تر بیا مو په لویو بخونکو خدای سپارم. افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو غاڼه.
سلامونه، ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه غالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د